السلام علیکم، زه گالیا رانا نورستانیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی. دا خبرونو لنډیز.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د طالبانو سره د خبرو لوری د افغانستان حکومت دی، بل هیڅوک د افغانستان د حکومت او ولس نمایندګي نشي کولی. جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې د طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو په هکله رپورټونو کې د ده نظریات سم نه دي منعکس شوي. په هلسنګي کې د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو د مطبوعاتي کنفرانس نه وروسته د امریکا د کانګرس غړو او ځینو نورو مختلف عکس العملونه ښودلي دي. د امریکا خارجه وزارت هغو کسانو ته په ویزو نور قیودات لګولی دي چې په نیکاراګوا کې د بشري حقوقو د سرغړونو یا د ډیموکراسۍ د بیسیکه کولو مسؤول بلل کیږي. او امنیتي مقامات وایي چې د افغانستان پوځي قواوو د هلمند په ولایت کې د طالبانو د یو زندان نه 850 بندیان خوشي کړي دي.
نن د خبرونو سربیره دا راپورونه هم لرو. جمهور رئیس غنی وایي چې هیله من دی چې د سولې هڅې بریالی شي.
زه هیله من یم چې ولس د سولې نعمت بیا وګوري.
په کندز کې سوداګر د اختطافونو له امله اندېښمن دي.
په دغه میاشت کې دا لسم دل دی، په دې کال کې دا څلوېښتم دل دی. دا ورما تصمیم نیولی چې خوراک شاندا پرې ورکم.
او د امریکا او د روسیې د مشرانو ملاقات او سرګندونو په امریکا او اروپا کې غبرګونونه راپارولې دي.
السلام علیکم، زه زیبا خادم یم. د نړۍ خبرونه واورئ. سره له دې چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیزونه طالبانو درات جواب ورکړی دی، خو جمهور رئیس اشرف غنی لا هم باور لري چې کېدای شي طالبان سولې ته وهڅول شي. د ازادۍ رادیو سره په یوې خاصې مرکې کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې وسلوال طالبان به بالاخره د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني.
زه هیله مند یم او د یو انسان پیس، د یو افغان پیس او د ولسمشر پیس او د اعلی قواوو سرقومندان پیس اما دا زه ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې د پاره ای هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په هکله د نیویارک ټایمز د رپورت په باره کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانانو په رهبرۍ کېږي او امریکا په دغه پروسه کې د اسانتیاو په برابرولو کې د افغانستان سره همکاري کوي. د ارګ د نطاق معاون شاه حسین مرتضوی نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو لوری د افغانستان حکومت دی، بل هیڅوک د افغانستان د حکومت او خلکو نمایندګي نشي کولی. خو شاه حسین مرتضوی دا خبره تایید کړې ده چې امریکا به د افغانستان د سولې په پروسه کې ګډون ولري. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواوو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو په هکله په رپورټونو کې د ده د نظریاتو سم انعکاس نه دی شوی. نیکلسن ویل د صرف د خارجه وزیر مایک پمپیو تبصرې بیا تایید کړي دي چې تیره هفته یې کابل ته د سفر په وخت کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې د طالبانو، د افغانستان د حکومت او د افغانانو سره د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي. طالبانو چې یو د پاسه 2000 کال رئیس د امریکا په مشهید بین المللي قواو په ضد جګړه پیل کړې ده، د جمهور رئیس اشرف غنی سره د سولې خبرې رد کړې دي او د هغه حکومت غیر قانوني حکومت بللې ده. نیویارک ټایمز ویلي دي د ترامپ د تاریخ په لو ډیپلوماټانو ته هدایت ورکړی دی چې د سولې د مذاکرو د پیلولو لپاره د مستقیمو خبرو لارې چارې وګوري. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 11 افغان امنیتي عسکر او 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په ګردیز کې د امنیتي ارګانونو د همغږۍ د مرکز رئیس ډګروال اسدالله سلیمی امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې برید کې چې بیګا د ملي اردو او د نظم عامه د پولیسو په یوې ګډې امنیتي پوستې وشو 10 عسکر زخمي شوي هم دي. ډګروال اسدالله سلیمی ویلي دي 19 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 14 نور زخمي دي، خو وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په هکله څه نه دي ویلي. امنیتي مقامات وایي چې د افغانستان پوځي قواوو د هلمند د ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې په خاصو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی دی، 850 زندانیانی د وسوالو طالبانو د بند نه خوشی کړی دی. مقامات وایي په خوشی شوو کسانو کې د افغان پوځ او پولیسو عسکر هم دي. په هلمند کې د 215 نمبر میوان قول اردو قماندان تورن جنرال محمد ولی احمدزی د امریکا غاښنا راډیو ته وویل:
تیر ماښام موږ یو زندان باندې هوایي دیسانت اجرا کړی چې هغه نتیجه کې تر دې دمه پورې 15 تنه نجات ورکول شوی دی چې په دې جمله کې څلور نفره د اردو ملي اسیران وو چې د کلونو سره دوی په لاس کې وه، او 12 پولیسه دي، 2 سرحدي ځواکونه دي، 3 ملکي وګړي دي، 2 ډاکټران دي. د دې وطن کې څلور هغه طالبان چې په دې زندان د شپې محافظت یې درلودې هغه مسله نیول شوي دي.
حکومتي قواوو د نړیوالو قواوو په هوایي ملاتړ دغه عملیات پیل کړي دي. د قندهار په سرحدي سیمو کې جګړې شوې. په قندهار کې امنیتي مقامات ویلي دي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ډیورنډ کرخې ته نږدې د سپین بولدک او د ارغستان د ولسوالیو ترمنځ د لکړې په امنیتي پوستې ډله ییز بریدونه کړي دي. چارواکي وایي 11 پولیس وژل شوي، 4 نور زخمي شوي دي. همداشان یو شمېر وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي. جګړه د شپې د 11 بجو نه د سهار تر 4 بجو پورې روانه وه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازیګر د زیربناو په چارو کې د جمهوریت ریاست ستر سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی د مالیه د وزارت د سرپرست په توګه د دغه وزارت کارکونکو ته ورپېژندل دي. په سرپل کې د داعش بریدګرو طالبان وژل دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي دي چې د داعش ډلې د طالبانو په یوې غونډې ځانمرګي برید کړی دی. د برید د سرنګوالي او د وژل شو کسانو د هویت په حقله د سرپل د ولایت د چارواکو خبره یو نه ده. د سرپل د امنی قماندان عبدالقیوم باقیزی وایي د داعش ځانمرګي د طالبانو او کلیوالو د مشرانو په یوې ګډې غونډې حمله کړې. په برید کې 40 تنه وژل شوي، 15 یې طالبان او نور قومي مشران دي. خاغلی باقیزی اسوسییټ پریس ویلي دي چې په وژل شو کسانو کې د طالبانو یو سیمه ییز قماندان هم وو، خو طالبانو تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په هلسنګي کې د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو د مطبوعاتي کانفرنس نه وروسته د امریکا د کانګرس غړو او ځینو نورو مختلف عکس العملونه خوده لیدل. د دې خبر تفصیل متیو الله عبد الولی.
دواړه جمهور رئیسانو د دوشنبه ورځ مخامخ خبرې غټورې وبللې او ټرمپ ویل چې دغه ډولیدنې باید ډېر پخا شوی وي. خو دا چې د امریکا په انتخاباتي پروسه کې د روسیې د لاسوهنو په ارتباط دواړه هیوادونه ملامت کړل، په دې کار ډېر کسان په قهر دي او په ځانګړې توګه دیموکراتان. ځینې ارزونکي او خبری مبصرین وایي چې ټرمپ ونه شو کړی چې ځواکمن څرګند شي. د ځینو کسانو په اسنه جمهوري غوښتونکو په ټرمپ نیوکه ونه کړې او ځینو خو د روسیې د مداخلو په اړه د روانو پلټنو په برخه کې د ټرمپ د انتقادونو په لوي هم وکړه. خو بانفوز جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین د پوتین سره د ټرمپ څرګندېدل یو مایوسونکې تېروتنه وبلل. د بلخوا د فلوریډا یو سناتور په کانګرس کې د دواړو ګوندونو نه هیله کړې چې د روسیې د خطرناک جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ضد متحد شي. د دې سناتور په وینا د پخواني شوروي اتحاد دغه پخواني جاسوس مشر پوتین د امریکا دیموکراسۍ ته یو تهدید دی. د روسیې خبری رسنیو د پوتین په قول ویلي چې دا لیدنه ډیره کامیابه وه. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د برتانیې د انتخاباتو کمیسیون د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټولو د کمپاین ګروپ چې د ټاکل شوي مصرف نه سرغړونه کړې ده جریمه کړې ده او قضیه یې پولیسو ته لیږلې ده. دغه کمیسیون ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټولو پر رفرندم کې چې په 2014 کال کې وشو 9.3 میلیون ډالر او 6 لک ډالر زیات لګول شوي دي. د امریکا خارجه وزارت وایي هغو کسانو ته په ویزو نور قیودات لګول شوي دي چې په نیکاراګوا کې د بشري حقوقو د سرغړونو یا د ډیموکراسۍ د بیسیکه کولو مسؤل بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي توقع لري چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې به د جولای په 23 د ایبولا ویروس ورک شي. په کانګو کې د ایبولا د ویروس محو کول د جون د میاشتې په 12 شروع شول. که د جولای تر 23 پورې د دغه ویروس نوې پیښه ونه لیدل شي نو د کانګو د روغتیا وزارت به په پایتخت کنشاسا کې په خاصو مراسمو کې د دغه مرض محو کول اعلان کړي. او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته د چین، اروپایي ټولنې، کاناډا، مکسیکو او ترکیې په ضد احتجاج کړی دی. د امریکا د هوایی په ایالت کې د یو غرزون کې غرد و شندین لعمله تر شلو زیات کسان سرسری غوندې سوځیدلی یا زخمی شوی دی. چارواکو خلکو او سیاحتي کشتیو ته خبرداری ورکړی دی چې د ورشیندنې سیمو ته نږدې ور نشي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو خبر په افغانستان کې د حکومت او سیاستوالو غبرګون راپارولې دی. ارګوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبري د افغانانو په رهبری ترسره کیږي او امریکا به دغه بهیر کې د اسانتیاو په برابرولو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په خونی ولسمشر حامد کرزی بیا ویلي چې په افغانستان کې د امریکا تګلارې کار نه دی ورکړی. حکمت سروش په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه د نیویارک ټایمز ورستی راپور ته په خبرګون کې وایي چې امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د سولې په خبرو کې د اسانتیاو برابرولو او له دغې پروسې څخه د ملاتړ لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
له طالبانو سره د خبرو لورې د افغانستان حکومت دی او هیڅوک نشي کولای چې په استازولۍ کې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت ځای ونیسي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی بیا وایي چې په افغانستان کې سولې وازی د افغانانو په پریکړه نه سرت للای.
اور ریسپانسیبلټیز پرایمری
دا زموږ لوی او اصلي مسولیت دی. له همدې حمله زما او سنی حکومت پر وخت په افغانستان کې د سولې لپاره ډېری هڅې کیږي، خو په افغانستان کې سولې یوازې د افغانانو په پریکړه او هڅو نه راځي، ځکه د شخړې بنسټ او ماهیت بهرنی دی چې د بیلابیلو منافعو ترویج دی.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کوم ستونزه نه ګوري.
طالبانو ته زموږ مشوره دا ده چې د بین الافغانی مذاکرات لاره ورک دی. غوی د حیثیت لپاره هم دا غوره ده او د بوران د حل لپاره هم تر ټولو مناسبه لاره هم ده.
بلخوا د ملي جنبش حزب د افغانستان د سولې په اړه د هرې هڅې هرکلی کوي، خو وایي چې مالکیت یې باید افغانان وکړي.
هر د هر چا طرف نه چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د مصلحت او د افغانستان د ثبات راوستل لپاره کیږي، چې د ایالات متحده امریکا خوانه، چې د اتحاد اروپا لخوانه، چې زمونږ ګاونډي هیوادونه او منطقې هیوادونه لخوانه دي، مونږ د هغې نه استقبال کوو.
خو د اسلامي جمعیت حزب بیا وایي چې د افغانستان د کشالي اړخونه یوازې حکومت او طالبان نه دي، او له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د خلکو سیاسي حزبونه او مدني ټولنو پر ګډون ټینګار کوي.
د سولې لپاره بې له شکه باید داسې میکانیزم وي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه او اراده ده. هیڅ حل لاره چې د خلکو د ارادې په اساس نه وي او د خلکو ارادې ته پکې پام ونیشي، دا که د متحده ایالاتونو په موافقه وي یا د نورو، فکر نه کوم چې پایله ولري.
افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او پر ځای له امریکا سره پر مخامخ مذاکراتو ټینګار کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. سره له دې چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونو ته طالبانو د رد ځواب ورکړی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی لا هم باور لري چې کیدای شي طالبان سولې ته وهڅول شي. له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ولسمشر غنی ویلي چې وسلوال طالبان به بالاخره د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني. د ازادي راډیو د خبریال رضوان مراد سره د ولسمشر غنی مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
اول ملي اجماع ده چې سوله باید راسه. دوم طالبان وښودل چې له جنګ نه ستړي دي. درېیم منطقوي اجماع راغلی تر ډېره حده پورې. پس ته به تاسو پوښتنې لرئ، نو زه هم دومره په دې ورځم. او څلورم د اسلامي نړۍ اجماع راغلی ده. او پنځم بین المللي شرایط ته مو آماده کړي دي چې سولې ته په مخه لاړ شو. زه هیله مند یم او د یو انسان پیس، د یو افغان پیس، او د ولسمشر پیس، او د اعلی قواوو سرقومندان پیس، اما دا زه ځان وجیبه ګڼم چې هر ضروري اقدام، منطقي اقدام، اصولي اقدام چې د سولې دپاره یي، هغه اقدامونه وکړو تر څو ولس د سولې نعمت بیا وګوري. او یوازې اختر کې نه بلکې موږ ورځ او شپه په یو سولې او یو اختر باندې لوی اختر باندې بدل سي.
د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا هغه اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي؟
توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولس ته تسل وایم، اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکه توګه په کاغذ کې ډېر ښه مخکې تللي یو عمل غواړو. زه نه امیدواره یم نه ناامید. زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی به په لاس راسي.
آیا د پاکستان او ایران له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه او هڅې مؤثره ثابتېدای شي؟
موږ خادم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس نه، ځکه دا یو بېساری اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوې دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور معنا د دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز سو، بالعکس ایران سره موږ دوه اړخیزه مناسبات لرو او ایران د شنگهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور معنا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست، دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخري شپې کې حل سو، مګر دوی حرکت ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی او تاسو زمونږ ماښامنۍ خبرونه اوري. د هلسنکی غونډې اروپا هم اندېښمنه او پریخانه کړې ده. ولسمشر ترامپ له خپل روسي سیال سره تر لیدنې وروسته اټکل کړی چې امریکا او روسیه به فوقالعاده اړیکې ولري. د ګڼو نورو الزاماتو سربیره روسیه تورنه ده چې له اوکراین څخه یې په زوره کریمیا نیولې. یوه مالیزیایي مسافر وړونکی الوتکه یې نسکوره کړې او په بریتانیا کې یو پخوانی جاسوس په نښه کړی دی. په پام کړې له لندن څخه د هنری ریجول رپورټ ته چې ژباړې زما همکار نسیم ستانګزی تاسو ته وړاندې کوي.
د مسکو له خوانه په نظامی قوت له یوکرین نه د کرایمیا د نیولو مسله چې د اروپا او امریکا لپاره ستر اهمیت لري په کنفرانس کې په لنډه توګه مطرح شوله.
د ولسمشر ترامپ دریز د کریمیا په تړاو ډیر څرګند او پرې ولاړ دی. هغه وایي چې کریمیا د روسیې سره په غیر قانوني توګه یو ځای کړل شوې ده، خو موږ مختلف نظر لرو. موږ د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم هلته ولسپوښتنه وکړله. موږ لپاره دا پوښتنه نوره مطرح نه ده.
په کیف او اروپا کې په دې خبره یو څه آرامي ده چې ولسمشر ترامپ د ولادیمیر پوتین ملاتړ د کریمیا په مسله کې ونه کړ، خو د دې کانفرنس لهجې د امریکا ډېر انډیوال هیوادونه پریشانه کړي دي.
په هغه کچه چې هغه له خپل حد نه تیر شو، د اروپا او روسیې، د روسیې او غرب او امریکا او روسیې ترمنځ د کاذب اخلاقي برابرۍ لپاره هڅه وکړله. زه فکر کوم په ډېرو بخښنې به لګېدلې.
ښاغلی ګالیاټ وایي په واقعیت کې د ښاغلي ټرمپ دا کار د غربي اجنډا نه چې له کرایمیا نه د روسانو وتل دي ډېر لرې کار و. خو په مسکو کې د امریکا په خوانی سفیر وای ښاغلی ترامپ خپله کورنۍ اجنډا پر مخ بیایي.
د نړۍ نور خلک رای نه ورکوي، خو د امریکا رای ورکوونکي له هغه سره له یو کال او نه میاشتو راهیسې ولاړ دي.
اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ د لاتین امریکا له مشرانو سره خپله سرمشریزه غونډه لرله. هلته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ د خپلو متحدینو په اړه خواشینی څرګنده وه.
د امریکانشه پرزیدنت
د امریکا جمهور رئیس د پراونو هڅه کوي هغه د اروپایي اتحاد بیلښت غواړي. هغه موږ ته د دښمنانو خطاب کوي، بالکل په دې نظر ورته نه ګورو.
که څه هم د پرونی کنفرانس په اړه پیاوړي احساسات موجود دي، خو اروپا به د ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست له دورې نه په سمه توګه وځي. مارک ګالیاټ وایي د دې جانبي ګټه به دا وي چې د ټرمپ مبارزه به اروپا دې ته اړ کړي چې د خپل ځان په اړه جدي فکر وکړي چې آیا د امریکا تر شا پناه وغواړي او که خپله رامخته شي چې څه ډول پالیسي غواړي. څرنګه چې روسیه په دې کې پاتې راغله چې د مداخلې تورونو ته مناسب ځواب ورکړي، نو د روسیې د تیریو په لیست کې له نړیوالو معیارونو نه نورې اندېښنې او تیوري هم ورزیات شول.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوس هم د پاکستان د ټاکنو په اړه یو رپورت لرو. د پاکستان پولیس وایي نن سه شنبه په پارلماني ټاکنو کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ګوند یو کاندید شیخ آفتاب احمد د پنجاب په ختیځ کې له یوه بریده ژوندی بد شوی. په پاکستان کې په داسې حال کې خونړي بریدونه کیږي او پر کاندیدانو هدفي بریدونه ترسره کیږي چې د جولای 15مه د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. په دې اړه نور معلومات زما همکارا برېښنا عمر خیله تاسو ته وړاندې کوي.
دا د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوک مریدان کوچنی کلی دی چې له 1980 لسیزې څخه د لرې کړ شوي صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مرکز بلل کېده. خو سکال د جنوري په میاشت کې په زمینی انتخاباتو کې د کلی یو نوی اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان ته رایه ورکړه. تحریک لبیک پاکستان د یو ملا لخوا رهبری کیږي چې په سپکو سپورو خبرو مشهور دی. هغه تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو چې د اسلام آباد لوی څلور لارې د یوې میاشتې لپاره بند کړي. ملاتړی فکر کوي چې تحریک لبیک پاکستان به د مذهبي عقایدو دفاع وکړي او شرعي نظام به رامنځته کړي.
غریب جو هم
بې وزلي خلک د خوراک ډوډۍ نه لري او سیاستوال میلیاردونه ډالر بهر لیږي. که شرعي نظام راغی د بې وزله او شتمن ټولو سره به عدل او انصاف وشي.
څېړونکي اندېښنه لري چې د دې سخت دریزه ګوند مفکوره به پاکستان نور هم د سخت دریزۍ خواته ورټیل وهي. په پاکستان کې پخوا هم د مذهب په نوم زرګونه کسان وژل شوي. څېړونکي دا اندېښنه هم لري که دا ګوند په ملي سطح سیاسي نفوذ پیدا کړي لا ډیر به قوي شي.
دا خطرناک دی ځکه دا یوه کوچنۍ تنظیم شوې ترګریزه ډله نه ده. دا د یو غورځنګ په بڼه راڅرګند شوی چې د وړو مسلو په سر تشدد رامنځته کولی شي، او تر اوسه پورې موږ لیدلی دي چې حکومت د دې ډول ستونزو په وړاندې په مسلکي ډول چلند نه شي کولی. هغوی تل د دې قوتونو سره خواخوږي کوي.
په ورته وخت کې د نواز شریف د مسلم لیگ په څیر ګوندونه چې مشر صدر اعظم نواز شریف له دندې لري او بندي شو، په رایو او د رایو په نتیجې باندې د تحریک لبیک پاکستان د اغیزې په اړه اندېښنه لري. بلخوا د رایو په مرکزونو باندې بمی بریدونو د خلکو اندېښنه راپارولې ده. په تېرې یوې اونۍ کې په پاکستان کې په دریو بمی چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان سیاستوالو ویلي چې ناامنۍ د انتخاباتو روڼوالی اغېزمنوي او د هېواد د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او په پای کې د کندز ولایت څخه یو خبر لرو. په کندز کې اعتراض کوونکو له هغې وروسته د دغه ولایت د دروازې مخې ته خیمه ودروله چې د یوه سوداګر زوی د ښوونځي له مخې تیښتول شوی و. په کندز کې سوداګر دغه ډول اختطافونو اندېښمن کړي دي. په دې اړه ګل رحیم نیازمند د کندز ولایت څخه راپور راکوي.
په قندوز کې د دې ترڅنګ چې د خار شاو خواسیمو کې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره جګړې کوي، د خار دننه هم د ترور او د ماشومانو د اختطاف پیښې کیږي. پرون سهار د یو شخصي خونځي له مخې یو ماشوم تختول شوی دی چې نن یو شمیر خلکو د دغه ماشوم د خلاصون لپاره د ولایت مخې ته د اعتراض په ډول خیمه درولې. دغه خلک غوښتنه کوي چې والی او امنیتي ارګانونه باید په ښار کې د اختطاف کوونکو ډلې ونیسي او تختول شوی ماشوم خلاص کړي. حاجي احمد په قندوز ښار کې د زرګرۍ دوکان لري او د دغه ښار له سرمایهدارو شمیرل کیږي. هغه وایي چې یوازې د ده زوی نه دی، بلکې د ده په څیر د نورو سرمایهدارو خلکو زامن هم تختول شوی دی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی.
دغه ماشوم پلاریم والی صاحب او رئیس صاحب د امنیت او قماندان صاحب د امنیت موږ ته فقط دوه ورځې وخت راکړی چې موږ نه ماشوم صحیح سلامت وغواړي ان شاء الله ولادي او ډاډګر نه راکړه. که موږ غوښتنې ونه منل شي بیا به خیمه هم درو د دې نه به زیات بسته ښارم یوه هفته میاشت باندې. په دغه میاشت کې دا لسم دل دی، په دې کال کې دا څلوېښتم دل دی. دا ورما تصمیم نیولی چې خوراک شانده پرې مرکم.
د یو بل سوداګر ضیاءالحق لس کلن زوی د یو کال په وقفه دو ځل تختول شوی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. هغه په یو غونډه کې په ښکاره ویلی و چې په قندوز کې اختطاف کوونکي ټول هغه پخوانی قماندانان دي چې اوس هم وسلې لري.
بشه ما اختطاف شو، البته د دو مرتبه پیش روی مکتب شم اختطاف شده که در هر دو مرتبه توسط پول رها گرده. ولی ما
د دې زوی دو ځل خپل مکتب مخینه تختول شوی، دواړه ځلې د پیسو په ورکولو خوشی کړي. دوی له امنیت او دولت سره همکاري کوي، خو دولت باید دغه ډلې ونیسي حسنه چې اختطاف کوونکي وقده واخلي او د اختطاف پیښې زیاتې شي. د قندوز یو بل ډاکټر عبدالستار چې زوی تختول شوی او د پیسو په بدل کې له یوې میاشتې وروسته خوشې کړی داسې وایي.
مردم ولایت قندوز از اختطاف های زنجیره ای، از ناامنی ها و از قتل های زنجیره ای.
د قندوز خلک له اختطافونو، ناامنۍ او وژنو او ځواب ورکوونکي مسؤل د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې اکثر د سرمایهدارو او سوداګرو بچیان تختول کیږي او د پیسو په بدل کې بیرته خوشی کیږي، خو امنیتي ځواکونه د ښار په منځ کې د وژنو او د اختطاف په مخنیوي باندې لا تر اوسه نه دي بریالي شوي. عبدالمتین د ښار اوسیدونکی دی. هغه له قندوز څخه د سرمایهدارو د وتلو علت د هغوی د اولادونو ژوند ته ورپېخ خطرونه یادوي چې اولادونه یې تختول کیږي.
دا څلورمې خطاب دی چې د همدې صحیح نه کیږي. موږ د مسؤلینو ته وایي تاسو ول دومره بېغوره استئ، ول دومره تاسو ولې کار نه کوئ؟ کار په کشفي ارګانونو دومره ضعیف دی. پنځه ډزه کیږي د توفنګچو د کلاشینکوف، ولې امنیتي کسان نشي چې دراشي دا ډز ولې کیږي؟ ولې مصالح غیر مسؤول کسان راکټ ګرځي، پیکاګانې ګرځي، څوک مخې نه راته ولې؟ دینه معلومېږي چې خپله دولت دوی سره شریک دی. مافیا بانډونه دي، هغه فعال دي که د محلي حکومت وسه نه رسېږي، مرکزي حکومت دې کار وکړي ترڅو دا غیر مسؤول کسان سلاتې ټوله کړي او موږ په آرامه ژوند د زندګي وکړو.
د قندوز د والي ویان نعمت الله تیموري بیا وایي چې د دغه ماشوم له تختول کېدو وروسته د ښار یوه برخه محاصره شوې او په نتیجه کې نه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
امنیتي ځواکونو ټوله ساحه بلاک کور پر کور تلاشی، بالاخره نه کسه ونیول سو. نو مزدونین نیول سوی دی، تحقیقات ری دوام لري. زموش حس داده دا ماشوم وشغورو.
دا قندوز ولایت مخی تا پداسی حال که اعتراض کون که خیمه دروی چه پا تخار، فاریاب، مزار و جوزجان ولایتونو که هم دا جنبش گوند طرفدارو لخوا دا دولتی دارو دروازی تړل شوی دی. خو دا قندوز ولایت مخی تا دغی خیمه درول کم سیاسی اڑخ نلری. گلریم نیزمن، امریکا غاگشن رادیو.
د سو خبرونو سرخطوارې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو لورې د افغانستان حکومت د بل هیڅوک د افغانستان د حکومت او خلکو نمائندګي نشي کولای. په هلسنګي کې د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو د مطبوعاتي کانفرنس نه وروسته د امریکا د کانګرس غړو او ځینو نورو مختلف عکسالعملونه ښودلي دي. د امریکا خارجه وزارت هغو کسانو ته په ویزو نور قیودات لګولي دي چې په نیکاراګوا کې د بشري حقوقو د سرغړونو یا د ډیموکراسۍ د بېسېکه کولو مسؤول بلل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري، خو پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس تاسو را بولم د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه ته.